مسئولیت ما و تمام اراکین وزارت محترم دفاع و دیگر قوای امنیتی و دفاعی ما است که برای بدترین حالت آمادگی داشته باشه.
ولسمشر غنی له امنیتي ځواکونو د چمتووالي د غوښتنه نن په پوځي اکاډمي کې وکړه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبری خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د سولې د خبرو د ردېدو د اغېز او ځینو نورو تازه پیښو په اړه راپورونه او مرکې لرو. لومړی به فرشته جلالزی درته ووایي چې په نړۍ کې څه روان دي.
اوریدونکو سلام، په موکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. امریکا او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل او د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره غونډه پیل کړه.
ډیره مننه. تر نړیوالو خبرونو مخکې به د کابل سټوډیو ته لاړ شو. صفي الله ستانکزی د افغانستان خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکي دی، خو هغه کسان چې له حکومت سره جنګ کوي په شدت سره به وځپل شي. د افغان حکومت جای رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب وایي. او د افغانستان د ولسي جرګې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات دوهمې ورځ ته وځنډېدل. بشپړ خبرونه واورې ویاند اجمل تورمان. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې غوښتونکي دی، خو هغه کسان چې له حکومت سره جنگ کوي په شدت سره به وځپل شي. ښاغلی غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ څخه د 509 افسرانو د فراغت په غونډه کې دا خبرې وکړې. ولسمشر وویل چې افغان پوځیانو دا ثابته کړه چې د افغان حکومت د ناکامۍ په اړه د دښمنانو هر ډول بدبینۍ ناسمې وي.
شما جنرالای رشید افغانستان در میدان ثابت کردین که پیشگویای تمام بدبینا غلط بود. دا وطن بتلوی هر چا چور سر په بد نظر کتلی خیه ماتسوی مازده اشتوازی دلیدی.
افغان ولسمشر همدار از ویل چې د حکومت په سیاسي اراده باندې باید شک ونه شي او یوازې تیر کال په افغان حکومت وزله جګړه تحمیل شوه. د افغان حکومت اجرایی رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې خبرو ته مثبت ځواب وایي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان باید د افغان حکومت لخوا د سولې د خبرو په خاطر له برابرې شوې فرصت څخه کار واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
از مخالفین یک بار دیگه دعوت به عمل میه که دای بر حق
دی ویل وسلوالو طالبان غوښتنه کوي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په حق چې د افغانانو په استازیتوب د سولې د خبرو په خاطر کوي ومني. د حکومت اجرایی رئیس په داسې حال کې طالبان د سولې خبرو ته وبدل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مارچ میاشتې د لومړۍ اونۍ کېدونکې خبرې ځنډېدلې او د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو دا خبرې رد کړې دي. د افغانستان د ولسي جرګې د نوي اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات دوهمې ورځ ته وځنډېدل او نن یوازې د جرګې غړو عبدالرؤف انعامي بیا ځلې د جرګې د منشي په توګه وټاکه. د یاد جرګې د لومړي مرستیال لپاره عبدالظاهر قدیر، عبدالقادر زازي، حفیظ منصور او میرویس یاسینی کاندید وه چې په دې ډله کې ظاهر قدیر او میرویس یاسینی تر نورو ډېرې رایې وګټلې او ټاکل شوې چې د سبا ورځې د رایې اچونې په بهیر کې له دغو دوو کسانو څخه یو تن د جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شي. د جرګې د دوهم مرستیال لپاره نذیر احمد احمدزی او عبدالقیوم سجادی او د دوهم منشي لپاره ربابي پروانی او عرفان الله عرفان تر نورو ډېرې رایې خپلې کړې چې دوی به هم په خپلو کې بیا سیالۍ ته ودرېږي. او د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره په ډنډ شهابالدین سیمه کې عملیات پیل شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان ذبیع الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات نن پیل شوي او تر هغو به دوام کوي چې له یادې سیمې وسلوال مخالفین په بشپړه توګه نه وي ایستل شوي. ښاغلی شجاع ونه ویل چې تر اوسه څومره کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دولت تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې لس تنه ووژل سول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبري الوي حمله د سیمې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته شوې ده. امنیتي ځواکونه ویلي چې حمله کوونکي اصلا غوښتل چې د محکمې ودانۍ ته ننوځي، خو کله چې پولیسو مخنیوی وکړ چاودنه وسوه. په دې چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد د ازادي راډیو خبري الوي د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د تاجکستان چارواکي وایي چې له افغانستان سره پولې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې یو سرحدي ساتونکی وژل سوی او یو مشکوک تروریست هم وژل سوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک بیان نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستان سره پر پوله دغه پوځي عملیات د مارچ په 15مه پیل کړی دی. دا عملیات د پنج دریاب پر غاړه د افغانستان له خاورې د نهو وسلوالو تر وروشتو وروسته پیل شوي دي او لا هم ادامه لري. په د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره خبرې پیل کړې. د ترکیې او اروپایي اتحادیې رهبرانو په دې بیړنۍ غونډه کې به پر غیر قانوني مهاجرت خبرې وشي. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د غیر قانوني کډوالو له تر ټولو ستر بحران سره مخامخ سوې ده. داسې انګېرل کېږي چې د اتحادیې 28 غړي به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوی وکړي او هغه کسان چې په اروپایي اتحادیې کې د پناه غوښتلو په شرایطو نه دي برابر ور وګرځوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو نن دغه سرمشریزی ته تر ورتګ مخکې په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل ترکیه له اروپایي اتحادیه سره ګډ کار ته تیار ده او ترکیه تیار ده چې د اروپایي اتحادیه غړی سي. زه هیله لرم چې نننۍ سرمشریزه به زموږ د اړیکو لپاره د بری یوه نوې پاڼه راواړوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ویل چې اروپایي اتحادیه ته شایي چې پر خپلو پرانیستو سرحدونو له سره غور وکړي او د هالند صدر اعظم چې هیواد یې د اروپایي اتحادیه شپږ میاشتنۍ دورهیي مشري کوي هیله څرګنده کړې چې له انقرې سره به یوې موافقې ته ورسیږي. د تونس امنیتي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه 21 وسلوال یې نن په نښتو کې وژلي دي. وسلوالو کسانو د لیبیا له خاورې د تونس په بنقردان ښارګوټي کې د عسکرو پر پوځي بارکونو حمله وکړې. د تونس دیموکرات حکومت او په عمومي ډول نړیواله ټولنه په لیبیا کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیت له پراختیا جدي اندېښنه لري. تیر کال وسلوالو کسانو په تونس کې پر بهرنیو سیلانیانو په حمله کې کان شمیر کسان ووژل او د روسیې دفاع وزارت وایي چې ملګری ملتونه کولای سي چې په سوریه کې د دوی لستري پوځي اړې د بشري مرستو لپاره کار واخلي. د دې وزارت وایاند ایګور کوناشینکوف نن وویل چې د سوریه په ترتوس ښار کې د دوی په سمندري پوځي اړه کې د مرستي مواد ځای پر ځای کېدلای سي او د بشري مرستو الوتکې کولای سي چې په لا دقیقه کې د دوی له هوایي اډې کار واخلي. کوناشینکوف نن د روسیې دولتي ټلویزیون په خبرو کې څرګنده کړه چې روسیه تیار ده چې د اړتیا په وخت کې د مرستي د موادو د لېږدو لپاره موټر هم برابر کړي. دا وو مهم خبرونه. او مرزیا احمد زید افغانستان د څو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات نن به د هیواد په اکثره لوی ښارونو کې به آسمان وریځ وي. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 4. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 10. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 3. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 4. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. او په جلال آباد کې به هم د نورو ښارونو په شان باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 12.
تاسو له ازادي رادیو خبری خپرونه اوري. د ازادي رادیو په دې خبری خپرونه کې اوري ولسمشر غنی له افغان طالبانو وغوښتل چې ځان له بهرنیانو جلا کړي. اجرائی رئیس هم په طالبانو شخ وکړ چې د خبرو لپاره له رامنځته شوي فرصته کار واخلي. په همدې موضوع له څو نظر خاوندانو سره خبرې کوو.
طالبان ولې په خپله مستقیمان دې ته نه غوږېږي چې د افغانستان د حکومت سره تماس ونیسي او شرطونه خپل مطرح کړه.
د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي په ضروري مواردو کې ولسمشر قوانین صادرولی شي.
دا کاملا د دوی صلاحیت دی، خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولیږل شي.
په یو بل راپور کې باید جان سوبکو څرګندونې واوري چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه یې کړي دي. د خیبر پښتونخوا د شبقدر د انتحاري حملې جزئیات او یو شیر یو شمېر نور موضوعات هم لرو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د همدې د خبری خبرونې لومړی موضوع، د افغانستان ولسمشر وایي دولتي مشرانه او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. ولسمشر اشرف غنی هم دراز ویل په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي. شاغلی غنی په کابل کې له پوځي اکاډمۍ د ځوان افسرانو د فراغت مراسمو کې د څرګندونې وکړې. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره به خپل هڅې نورې هم ګړندۍ کړي او ډاډ ورکړل چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې له هیواد څخه دفاع ته چمتو ووسي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 1500 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې روانه جګړه د حق او باطل ترمنځ جګړه ده او افغان حکومت له خپلې خاورې د دفاع حق او واک لري. نوموړي ټینګار وکړ چې بهرنیو وسلوالو ته په افغانستان کې هیڅ ځای نشته او سخت به وځپل شي.
زما او د ملي دفاع وزارت او نور امنیتي او دفاعي چارواکو مسؤلیت دا دی چې د سخت ورځو لپاره چمتووالی ولرو او د خیر راتلونکي هیله ولرو. انشاءالله بهترین حالات به راشي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په صف کې وي. دلته د القاعده کور رانیږي.
ولسمشر په داسې حال کې په سختو شرایطو کې له هیواده د دفاع ډاډ ورکوي چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو 2014 کال امنیتي پلوه افغانستان ته خطرناک یاد کړی دی. په ورته وخت کې افغان ولسمشر له افغان طالبانو وغوښتل چې د بهرنیو جنګیالیو له ډلو څخه ځان جلا کړي او که دا کار یې ونه کړ نو له افغانیت نه دې لاس په سر شي. له پوځي اکاډمۍ څخه د ځوان افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې روزل شوي افسران له هیواد څخه دفاع ته چمتو دي.
دا هغه کسان دي چې پوځي فن زده کړی، څو له خپل هیواد څخه دفاع وکړي، نه دا چې تجاوز وکړي. هیڅ یرغلګر ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان یرغل وکړي.
له بل پلوه د پوځي چارو افغان کارپوهان وای د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیواله ټولنه باید په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. باری آرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه دا چې هغه ژمنې چې کوي چې د افغانستان امنیتي قواوې تجهیز کوي، تکمیلوي دي، اکمال کوي دي، د هغو د پیاوړتیا په لاره کې هغو په روزنه کې به کافي برخه اخلي، هغوی هم د ملي ټولنه باید خپل دغه مکلفیتونه ترسره کړي.
له دې وړاندې یو شمېر نورو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید د هیواد د بشپړې دفاع لپاره هوایي ځواک په خپلو پښو ودروي. په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې افغان پوځ له بېلابېلو هیوادونو څخه جنگي الوتکې ترلاسه کړي او ټاکل شوي چې په مارچ میاشت کې څو بې پیلوټ الوتکې هم دوی ته ورکړل سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان اجرایي رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو لپاره له رامنځته شوي فرصته استفاده وکوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو میز ته کښېني او د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. یوسف خان ځدران په دې موضوع له کابله راپور رالېږلی.
په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو دروازه نه بندوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان باید اوس خپل تاریخي مسؤلیت ادا او د سولې هڅو ته مثبت ځواب ووایي. هغه د طالب مشرانو او جنګیالیو وغوښتل چې له جوړ شوي فرصت ته ګټه واخلي.
یو ځل بیا له مخالفینو غواړو چې د ملي وحدت حکومت برحق ادا ته چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب کېږي د سولې خبرو د پیلېدو په اړه مثبت ځواب ورکړي.
حکومت په داس حال کې په تکرار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې خبرو پیلېدو لپاره د مثبت ځواب غوښتنه کوي چې دغه ډلې په وروستۍ یوه اعلامیه کې ویلي دوی روان وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر نه دي. د تیرو 14 کلونو را په دېخوا اوس له طالبانو سره د سولې هڅې حساس پړاو ته داخل شوي چې له افغان حکومت سربېره چین، امریکا او پاکستان یې هم بریالیتوب ته هڅې کوي. په همدې حال کې پاکستان د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلي چې د طالبانو مشران د هغوی په خاوره کې اوسېږي او دوی دا وړتیا لري چې د خبرو میز ته یې حاضر کړي. بلخوا بیا امریکا او افغان حکومت طالبانو ته ګواښ کړی چې د سولې خبرو ته د نازرېدو په صورت کې به د افغانستان او دغو د نړیوالو ملګرو لخوا له سخت پوځي فشار سره مخ شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دې ټولو څرګندونو او فشارونو ته په کتو آیا وسلوال طالبان به د سولې د خبرو پیل ته له اوسني دریځه تېر او نرمخ به وښيي؟ په دې اړه مو د چارو کتونکي جاوید کوهستاني وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په نرمخ کې پاکستان رغنده رول لري او هر کله چې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان ګټې تضمین شي طالبان به خپله دریځ نرم کړي. پاکستانیان د امتیازونو د لاسته راوړلو په لټه کې دي. دوی به هغه وخت په طالبانو فشار ډیر کړي چې خپلو هغو امتیازونو ته چې په پام کې لري لاسرسی پیدا او یا خپلو اهدافو ته په رسیدو ډاډمن شي او ډیر دا مسایل د افغان دولت په واک کې دي. ټاکل شوی و چې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د ځینو استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو ځنډیدلې لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شوی وای، خو پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې دا خبرې د څو ورځو لپاره ځنډیږي. د کارپوهانو په باور پاکستان په وسلوالو طالبانو تر ډیره واک لري او تر هغې چې افغانستان د پاکستان ځینې غوښتنې په پام کې ونه نیسي ممکنه نه ده چې د سولې جنجالي دا مزل پای ته ورسیږي.
له دې سره سره چې وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون کول رد کړي، خو افغان او پاکستاني چارواکي ډاډ څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به بیا هم په روانه مارچ میاشت کې وشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ولسمشر غني ته د یو نږدې سلاکار په قول ویلي چې طالبانو تیر ځل هم د ملا عمر د مړینې تر اعلانېدو مخکې له خبرو انکار کړی و، خو د جولای په 8 نیټه په مخامخ خبرو کې برخه واخیسته. دغه چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې د پاکستان لوی درسیز جنرال راحل شریف تیره اونۍ د کابل د لنډ سفر په مهال د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړ چې خبرې به وشي. په دې موضوع د چارو له یو نظر خاون ښاغلی حکمت الله اعظمي سره خبرې کوو. ښاغلی اعظمي د ټلیفون له لارې را سره دی، تاسو ته هرکلی وایم. اعظمي صاحب، ستاسو اټکل سره تاسو هم لکه څنګه چې په مخکنی راپور کې چې د ښاغلی کوهستاني څرګندونې خپرې شوې هغوی هم ویل چې دا ډول انکار چې طالبانو کړی دی ممکن د دې لپاره وي چې هغوی غواړي چې امتیاز واخلي او یا هم دا یو ډول چینی وهل دي، او همداراز د نیویارک ټایمز د راپور یوې څنډې ته مو اشاره وکړه چې وایي پاکستاني چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې طالبان خامخا خبرو ته حاضر شي. تاسو څه فکر کوئ؟
ډېر مننه سروان صاحب. اجازه راکړئ زه خو اول باید دا ووایم چې په وروستیو کې داسې راپورونه راغلي دي چې افغان طالبان وایي د نوې مسله راپورته شوې ده او ځینې منابع چې په دې چارو کې هلته لاسرسی لري هغوی وایي چې افغان طالبان اوس شکایت کړی دی او دولت ته، او هغه دا دی چې تاسې موږ داسې مه ګڼئ چې موږ د پاکستان پوره غلامان یو. مسعید موږ هم نږدې اړیکې ورسره لرو او پاکستان موږ ته ځای راکړی دی، پر موږ باندې یو څه نفوذ لري، مګر موږ د هغوی غلامان نه یو. نو که تاسې مذاکرات کوئ زموږ سره مستقیما مختر راسه، یعنی موږ د پاکستان د غلامانو په توګه باندې هغه سترګه مه ګورئ. او کله چې دې ته راځي چې آیا پاکستان پر افغان طالبانو باندې نفوذ او تاثیر لري که نه لري، په دې کې خو هېڅ شک نشته. د هغوی مشرتابه ورې ناست دي. طالبان چې هر کله پاکستان وغواړي دوی به مذاکرات ته راځي، مګر زما په نظر باندې دلته ځینې سرې کرښې د طالبانو او د پاکستان د حکومت تر مابین زم شته چې په هغې باندې نه پاکستان غواړي چې فشار پر راشي او نه افغان طالبان هغې ته حاضرېدلی شي. زه په دې باندې مطمئن یم چې افغان طالبان به په هر وخت کې چې وي په دا نږدو کې به سولې مذاکراتو ته کښېني، مګر دا به یو څه وخت ونیسي. مګر دا که موږ وایو چې ټول هر څه پاکستان کولی شي او په هغه دقیقه کې کولی شي، زه فکر کوم دا د د حالات څخه یو نو
لیکن کستاسو یاد بی اعظمی صاحب کستاسو یاد بی د پاکستان د بهرنوی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پر زغرد ول چې د طالبانو د مشران او د هغوی د کورنۍ غړي په پاکستان کې دي، نو بنان دوی په طالبانو پوره نفوذ لري او کولای شي چې هغوی مجبور کړي چې خبرې وکړي. که دا سی وی چې د طالبانو مشران هلته وي، بیا خو دوی کومه بله لار هم نه لري.
د پلان اول دا و چې مذاکراتو ته ګوري څلرمه څلور جانبه غونډه چې په کابل کې اوس بل دی، پلان دا و چې باید په اسلام آباد کې طالبانو سره وکتل شي او بیا په دغه باید د مارچ په اول هفته کې په اول اونۍ کې دغه خبرې وشي او بیا وروسته په پنځمه چار جانبه غونډه بیا په اسلام آباد کې وشي چې د طالبانو هغه کوم غوښتنې یا خواست چې دی هغه باید پکښې کې باس وشي، چې افغان دولت کوم شی ورکولای شي او هغه نور درې هیوادونه په دې کې څه نظر لري. مګر تاسو وګورئ، زه فکر کوم دا د پاکستان د دولت د زوف نقطه ده چې وایي نه سوای کولای چې افغان طالبان مذاکرات ته راولي او د افغان پلاوی سره یې کښېنوي. نو زه فکر کوم مخکې هم تاسو وګورئ همدا سرتاج عزیز دا خبرې بې کولې چې په افغان طالبان موږ مارجنل یعنی تر یو اندازې پورې رول لرو، یعنی پوره رول نه لرو. او بل دا دی چې ټول طالبان خو په پاکستان کې نشته، مشرتابه یې وریدي، دوی به مذاکرات ته راولي. مګر که چیرې خپل افغان طالبان هم په دې پوهېږي، که چیرې دوی سوله وکړي، هغه خلک چې په افغانستان کې دي هغوی جنگ نه بس کوي. نو زه فکر کوم دغه ډېره صحیح هر کله داسې خلک وایي چې پاکستان غواړي چې جنگ نن زه بسوم په افغان طالبانو، افغان طالبان به غواړو ته نیسي. زه فکر کوم دا لږ د پاکستان رول پر طالبانو باندې اټکل شوی.
تاسې فکر کوئ چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره په خپل تماس ونیسي او یو بل ځای به خبرې وکړي؟
ستونزه د افغان طالبانو یو صحیح ادرس نشته، زه دا منم، دې کې بالکل شک نشته. او په دې کې زه بیا هم یو ځلې غواړم چې سرتاج عزیز خبرو ته ولاړ شم. هغه دا دی چې شاید دا د امکان هم ولري چې اوس افغان طالبان ځینې د دوی څخه بغاوت ښودلی وي شاید. نو پاکستان غواړي چې د خپل نفوذ پر لکه څنګه چې په نړیوالو ته ښودلی وو چې دوی د سولې لپاره کلي ده، نو هغه وساتي. او تاسو وګورئ نن سوله یو بزنس ګرځېدلی دی داسې ملکونو ته لکه پاکستان او یا نور په سیمه کې. دوی چې هر څومره پر طالبان خپل نفوذ وښيي هغومره دوی خپل ګټې وړي. مګر زه فکر کوم چې په اخره ورځ کې افغان طالبان به هر ډول چې وي په هر دوی به راځي د افغان دولت د پلاوي سره به کښېني. او دا چې دوی به سوله نه کوي د افغانستان د دولت جواب چې شوي او د هغه هیوادونو بالخصوص په چین چې په څلور جانبه غونډو کې هم فعال برخه لري او فعال غړی دی، د دوی جواب ته زه فکر کوم موږ په هغه کې لا تر اوسه پورې ډېر دغه نه دی کړی، څېړنه نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. کور ودان د چارو نظر خاوند ښاغلی حکمت الله اعظمی وو. په همدې موضوع مو د چارو له یو بل صاحب نظر ښاغلی اجمل هودمن سره هم خبرې کړې دي او لومړی مې ورته دا پوښتنه ده چې د سولې له خبرو انکار به طالبانو ته څه عواقب ولري؟
د طالبانو انکار او په دې خبرو اترو کې نه ګډون دغه هیلې بیرته د ناهیلۍ مخامخ کړې، البته په عام ولس کې. اما تر کومه ځایه پورې چې خبره په یو سیاسي تحلیل کې یا د تخصصي دید له مخې نه مطرح کوو، له مخکې نه هم دغسې یو احتمال لیدل کېده چې ممکن طالبان په دې خبرو اترو کې په دغه ډول باندې ګډون ونه کړي. ځکه کله چې د افغانستان حکومت د پاکستان سره ناستې او خبرې اترې شروع کړلې، داسې یو ذهنیت په افغانستان کې او په نړۍ کې رامنځته شو چې طالبان ولې په خپله مستقیمان دې ته نه ازادېږي چې د افغانستان د حکومت سره تماس ونیسي او شرطونه خپل مطرح کړه. اما کله چې پاکستان په دې خبرو اترو کې یو ډول د طالبانو نه نیابت یا نمایندګي کوي، دا خبره ثابتوي چې د پاکستان حکومت په طالبانو باندې خپل اثر لري او یا طالبان یو مستقل خپلواک ډله نه ده چې خپله د تصمیم نشي نیولی. حتی د طالبانو ځینو ویندویانو د هغوی پلویان چې په کابل کې اوسېږي، هغوی هم ونه شو کولی چې دا موضوع ډېره توجیه کړي. نو د دې فکر کوم د دې ذهنیت د منځلو لپاره خو یې بیا هم په شاف سره توخې چې نه پاکستان زمونږ نیابت نه کوي بلکې موږ خپل یې خپل تصمیم نیسو اما دا چې واخد به تاسو ولري دلته د خبرې دوه خبرې مهم دي یو خبرې چې پاکستان کوم خبراتور کې چې په ویلې په کابل او اسلام آباد کې دا تر سره وی چې کوم مسائل باندې کوله آیا پاکستان واقعا د طالبانو سره په تماس کې و د طالبانو سره کوم تفاهم د پاکستان و وی یو څه اساس باندې د افغانستان حکومت ته وزیر ورکول چې موږ د طالبانو سره مخامخ کې نه وو او که نه وو که چیرې په دې برخه کې د طالبانو سره یو تفاهم د مخکې نه موجود و نو دلته په دې برخه کې زه فکر کوم چې طالبان دې کې زیان کوي زیان دا دی چې په دغه تاریخي مسله کې تفاهم په دې باندې شوی چې ټول د هڅه کوي چې طالبان د خبراتورو او مصالحې میز ته کښېنوي اما که چېرې هغوی د خبراتورو نه انکار وکړه دغه هېوادونه به د دې ډلې په وړاندې اقدام کوي اما دا چې دا ژمنه یا دا تعهد به څومره اجرایي ضمانت ولري په دې برخه کې لا اوس هم شکونه موجود دي چې طالبان اوس هم مطلق ډول خبراتورې نه راځي
او وی طالبانو داسې شرطونه وړاندې کړی دي چې هغه شرطونه باید دوی په خبرو کې وړاندې کړی ول دوی وای چې اول دې د شرطونه ومنل شي بیا خبرو ته حاضرې شو دا څنګه کېدای شي
خو څنګه دا دلته به یو تصویر موجود دی د کومه بې نظمي متاسفانه په افغانستان په حکومت او په دولت کې دی دلته یو تصویر رامنځته کړی دی چې د دې حکومت بقا د بهرنۍ ځواکونو په وجود سره تړلې ده که چېرې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان ووځي بیا که د حکومت به سقوط وکړي او داسې داسې نه ده
طالبان وایي چې اول دې بهرنۍ ځواکونه ووځي د دوی مشرانو نومونه دې له تورو لیستونه وویستل شي د دوی ټول بندیان دې خوشي شي بیا به دوی خبرو ته حاضرې شي او بیا هم معلومه نه ده چې په خبرو کې به د دوی نور شرطونه څه وي
دغه ډول شرطونه ایښودل د دې معنا ورکوي چې موږ خبرو اترو ته حاضر نه یو دا شرطونه او ځینې نور شرطونه په افغانستان کې د نظام او د حکومت او د سیستم د جوړښت په اړه باندې هر شرط چې وي هغه باید د خبرو اترو په جریان کې باید مطرح شي کله چې مخکې د مخکېنه شرطونه ایښودل کېږي دا په واقعیت کې د خبرو اترو نه انکار کول دي طبیعي ده دا هر څوک دې نه انکار کوي دا د هوډ توان ده
څه فکر کوي که اوس وسلوال طالبان مخکې تر دې چې څلور هیوادونه د دوی په ضد اقدام وکړي یا په دې اړه فیصلې ته ورسیږي که دوی د افغانستان له حکومت سره تماس ونیسي او یا درېمګړي هیواد کې خبرو ته حاضر شي فکر نه کوي چې پاکستان به ډېر څه له لاسه ورکړي وي
ولې نه اصل کې پاکستان هم هغه صادقانه نه ده چې دوی د واقعا د افغانستان د سولې وغواړي دا د تیرو ټول لسیزو بلکې د وروستۍ لسیزو واقعیتونو پیښو وښودله چې د جنګ یو وخت دلته پاکستان دی انا پاکستان د دې په تنګ کې غواړي خپلې هغه غوښتنې چې د جنګ په وسیله یا د نیابتي جنګ له لارې ونهشو کولی په افغانستان باندې ومني غواړي چې هغه د سولې د پروسې یو برخې په توګه په افغانستان باندې ومني یعنې کله چې پاکستان دا ټټر وهي چې زه طالبان تاسو ته حاضروم چې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي په دې منځ کې به پاکستان هم خپل ځینې شرایط خپل اجنډا ولري چې د افغانستان په حکومت باندې ومني کله چې دغه توقع د پاکستان کمېږي دوی خپله هم په تاکتیکي ډول باندې یو ډول یا خپله مستقیما یا د نورو په وسیله باندې غواړي چې د سولې د خبرو اترو جریان یو ډول د استقطابۍ سره مخامخ کړي لږ شک نشته
د چارو صاحب نظر اجمل هوډمن و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریدله په دواړو مرکو کې په دې موضوع بحث وشو چې د سولې له خبرو څخه د طالبانو انکار به څه عواقب ولري که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له لنډو خبرونو وروسته تاسو ته موقع درکوو د ټلیفون شمیرې هم اعلانوو چې ټلیفون راوکړئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري موره موره تر زما هر څه په خړل
سبا د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت لکه څنګه چې مو په دې خبرتیا کې واورېدل، ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه لري سبا ورځ. په زموږ ډېرې خپرونې د شزو اړوندو مسایلو ته ځانګړې وي. د دې خبرونې په دوام کې د سولې د خبرو په ارتباط ستاسو اوریدونکو نظرونه هم پوښتو، خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. فرشته جلالزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل د هغو کسانو پر ضد جنگ به دوام پیدا کړي چې د افغان حکومت سره وسله واله مبارزه کوي. ښاغلی غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ څخه د 509 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغانستان د حکومت پر سیاسي نیت باید شک ونه شي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن له وسوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته دې مثبت ځواب وایي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ډنډي غوري ولسوالۍ کې په ډنډ شهاب الدین سیمه کې پوځي عملیات روان دي. د خیبر پښتونخوا په شبقدر سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 14 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. د تحریک طالبان پاکستان د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولیسو سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګارد ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یو مشکوک تروریست هم وژل شوی. دا عملیات د پنج دریاب پر غاړه روان دي. د اروپایي اتحادیې رهبرانو نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره غونډه پیل کړه. د ترکیې او اروپایي اتحادیې د رهبرانو په دې بیړنۍ غونډه کې به پر غیر قانوني مهاجرت خبرې وشي. احمد داود اوغلو نن وویل ترکیه له اروپایي اتحادیې سره ګډ کار ته تیار ده او ترکیه تیار ده چې د اروپایي اتحادیې غړي شي. د تونس امنیتي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه 21 وسلوال نن په نښتو کې وژل دي. دا هغه وسلوال کسان دي چې د لیبیا له خاورې د تونس په بنقردان ښارګوټي کې د تونسي عسکرو پر پوځي بارکونو حمله کړې وه. او د روسیې دفاع وزارت وایي ملګري ملتونه کولای شي چې په سوریه کې د دوی لستري پوځي اډې د بشري کومکونو د رسولو لپاره کار واخلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په نړیوال شلوریز جملوبو کې خپل لومړی سیالي سبا سه شنبه د اسکاټلند د ټیم پر وړاندې کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي لري ته وویل چې د غسیلي د افغانستان پر وخت د مخام شپږنیمې بجې پیلېږي او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د غسیلي ته پوره چمتووالی لري.
زبرتسته یو مچ افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډله لپاره په لپسې ډول تمنیت کوي. پوره تر سره کړم افغان ملي لوبډله پوره چمتووالی لري. دلته په هندستان کې هم څو ورځې تمرین ترسره کړل نو ان شاء الله تاسو کولی شئ افغان ملي لوبډله په دغه لوبه کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
افغان ټیم د مارچ په 10 نیټه د هانګ کانګ او په 12 نیټه د زیمبابوي له ټیم سره لوبه کوي. په هلمند کې د کرکټ د 3 لوبډلو ترمنځ فایل شوی تورنمنت دوام لري. د دې تورنمنت په 14 اوریزو سیالۍ کې 4 لوبډلې نیمه پایلوبې ته وتلې دي. د هلمند د کرکټ بورډ مشر محمد حسین فولاد پولوی د دې تورنمنت څخه هدف د غوره لوبډلو او لوبغاړو ټاکنه ده. هغه زیاته کړه د دې غوره لوبغاړو څخه به په کور دننه لوبو کې کار واخیستل شي. او د افغانستان د وشو فدراسیون د کابل د نویو دورانو لپاره سبا سه شنبه یو دوه ورځنی ورزشي سیمینار جوړوي. د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه دوه ورځنی سیمینار کې 599 دورانو ته نړیوال ورزشي قوانین ورښودل کیږي. نوموړی وایي چې ارکال دغه فدراسیون د نویو دورانو لپاره دا ډول ورزشي سیمینارونه جوړوي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو د دې خبری خبرونه په دوام کې. د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي په ضروري مواردو کې ولسمشر قوانین صادرولای شي.
دا کاملا د دوی صلاحیت دی، خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولیږل شي.
جان سوبکو وای په افغانستان کې د امریکا په میلیارډونو ډالر ضایع شوی دی. د خیبر پښتونخوا د شبقدر د انتحاري حمله جزئیات هم درکو. د دې خبری خپرونې په لومړي ساعت کې مو د چارو له کارپوهانو سره د طالبانو لوري د سولې له خبرو د انکار په اړه مرکه درلودې. د هغوی نظرونه به مو شاید اوریدلی وي. که تاسې اوریدونکي هم غواړئ چې په همدې موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ، دا شیبه موږ ته ټلیفون کولی شئ. د ټلیفون شمیره ده 0909203540، بله شمیره ده 0908225550. اوریدونکي هم لرو، مهرباني کوئ او هیله ده چې لنډې خبرې وکړئ. مهرباني
سر مخلوط خیاط ایلمند ولایت واشیر دو لسالی است.
مهربانی خیاط صاحب،
در سال چی در دیر شده او کونی چی داشتی نکیزی چی بی پاکستان زورن و پاکستان نیت نسی کوالوی
سی در منن سلامت و سی بلا وردون کم لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
جنابی چاروان صاحب تا او د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه سلامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ مدني صاحب.
سلام څخه وروسته باندې جنابی چاروان صاحب طالبانو دغه د صلح انکار کوي. واقعا چې دا ډېر تاسف دی او دا د غیر عادلانه دریځ دی او دا د طالبانو دغه دریځ معلوم شوه چې دوی د افغانانو سوکالي او د افغانستان پرمختګ نه غواړي. کله نو حکومت همیشه دا وړاندیز لري چې باید تاسو صلح ته همداسې او دوی ورته انکار کوي. نو باید طالبان صلح ته همداسې چې دغرو دغرې چې حل لاره نه ده او دغه دیارلس کاله کېږي چې دوی ګناه افغانان وژل کېږي او سړکونه او مکتبونه خرابېږي. نو خدای ته وګوره، دوی ورته د خدای وکړیاسې د دې کړېدلې ولسو کې نور دغه جنګ ته خاتمه ورکړي او هغه خپل مشکلات چې دوی لري دولت سره هغه باید مذاکراتو لارې حل کړي.
سلامت اوسئ مدني صاحب. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
پاکستان امریکہ افغانستان کا پاکستان ہر جان دفاعی طالبان پاکستان غلامان
یو اوریدون که بل هم اخلو. مهربانی کوئ هیله لرو چې تاسو به لاندې خبرې وکړئ. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، وخت کم دی، لطفا اصلي موضوع باندې نظر څرګند کړئ. خبرې وکړئ کنه. سلامت اوسئ. خیر، تاسو له دې فرصت استفاده ونه کړه، ډیره زیاته مننه. له ټولو اوریدونکو پوهیږو چې اوریدونکي ډیر دي او ډیر خلک علاقه لري چې په دې موضوع نظر څرګند کړي، خو متاسفانه زیات وخت نه لرو. د ازادي راډیو نورې خپرونې اوري، خصوصا ترشنه اسمان لاندې یا د ازادۍ په څپو کې، او همدارس میکروفون ستاسو خپرونه. په دغو خپرونو کې تاسو ته زیاته موقع درکو چې خپل نظرونه څرګند کړي.
آزادی ریڈیو تھا په دیش میں رخ پل پیغامونه را ولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ څپه 12 پښنوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. د بیرنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند شوی دی. ښاغلی برمک دا څرګندونې نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د 8 نیټې، یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې باید د افغان میرمنو د پرمختګ او ستونزو د هواري لپاره یو ملي ستراتیژي طرحه شي. وایس احمد برمک چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز لخوا د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند شوی دی.
د تمام وزارتو امریتا جندر ایجاد شده، د تمام وزارتو ریاستو جندر ایجاد شده، کل سمبولیک است.
په ټولو وزارتونو کې د جندر امریتونه او ریاستونه جوړ شوی خو سمبولیک دی. زه د یو مسؤل په توګه باید دا اعتراف وکړم چې سمبولیک دی. راځي دا اعتراف وکړو چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونه موجوده ده. ښځې باید د افغانستان په دولتي ادارو کې د مسؤلیت احساس وکړي، نه د ځورونې.
ځوان باید احساس مسؤلیت کنن، نه احساس اذیت کنن.
خاغلی برمک ویل چې د افغان میرمنو لپاره باید د دوی په خوخه په هر برخه کې چې غواړي د پرمختګ زمینه برابر شي. په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال پیغام هم ولستل شو چې په کې راغلی ول د افغانستان میرمنو لا تر اوسه هغه امکانات او اسانتیاوي نه دي ترلاسه کړي کوم چې د یو هوسا ژوند غوښتنه ده. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فرخونده زهرانه دیری چې اوس یې خپله دنده د یاد جرګې د ناقانونه کار د دوام په هدف پریښې، هم غونډې ته په وینا کې په بنسټیزو کارونو او پروګرامونو کې د افغان میرمنو پر رول ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په داسې یوې ستراتیژۍ کار کړی چې له مخې د جندر د پراختیا برخې ته جدي پام واړول شي. د دغه مرکز د جندر د برخې مسؤله عزیزه زاره:
د دغه ستراتیژۍ په رڼا کې موږ وکولی شو چې میرمنې په ټولو برخو کې کار وکړي او زموږ د پروګرام ګټه اخیستونکي له ټولو برخو وي. ښځه، نارینه، هلکان او نجونې، یعنی پرته له هیڅ ډول تبعیضه.
په افغانستان کې سره له دې چې لا هم خی په ځینو سیمو کې ښځه یا د کور یا د ګور خبره حاکمه وي، خو په مرکزي سیمو کې په ځانګړي ډول ښارونو کې ښځو ته په ډیرو مواردو کې له نارینه و سره برابر حق ورکړل شوی دی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د ټاکنو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي چې په ضروري مواردو کې ولسمشر قانوني حق لري چې قوانین صادر کړي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر وایي د ټاکنیزو اصلاحاتو تقنینی فرمان چې 2 ورځې مخکې د ولسمشر لخوا لاسلیک شو، د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی. شغل سپینغر هم دراز ویل چې دغه فرمان باید په 15 ورځو کې ولسی جرګې ته د تایید یا رد د رایو د اخیستلو لپاره واستول شي. نجیب زمان د موضوع په اړه د شغل سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو تقنینی فرمان څومره د اساسي قانون سره سمون خوري.
جمهور رئیس د اساسي قانون د مخکنه صلاحیت لري چې په ضروري مواردو کې د پارلمان په رخصتۍ کې دوی دغه فرمان ضروري مسایلو کې فرمان په تقنینی فرامین صادر کاندي. دا کاملا د دوی صلاحیت دی، خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولیږل شي د تایید یا رد لپاره. نو اوس ولیدلی شي چې دا فرمان څه وخت لیږل کیږي او پارلمان به د سره څنګه چلند کوي.
دغه فرمان به د انتخاباتو د اصلاح بهیر څومره چټک
ظاهرا خو په فرمان کې ځینې تغییرات راغلي دي. یعنی د غوراوي کمه کمیټه چې په دغه فرمان کې و، په هغه کې رئیس د مشرانو جرګې او رئیس د ولسی جرګې اضافه شوي دي چې دا ډاډ رامنځته کوي چې په دا ځل به پارلمان دغه فرمان ملاتړ وکړي او تایید به یې کړي، ځکه په تیر ځل کې د دوی ونډه کمه وه او دا یو دغه شرایط نو چې پارلمان پې تاکید کاوه. کچېری پارلمان دا فرمان تایید کړي، دا پروسه ګړندۍ کیږي، خو پاینیال کې ګړندۍوالی تر څنګ مهمه ده چې دا پروسه په لازم کیفیت سره هم پلی شي.
دا فرمان به کچېری دا ځل هم د ولسی جرګې له خوا څخه ونه منل سي یا رد سي، ولسمشر ته څه کول پکار دي؟
نو په هغه صورت کې زه فکر کوم یو لار پاتې کیږي چې ولسمشر د سترې محکمې نه د 109 مادي تفسیر وغواړي، او ستره محکمه که چیرې بیا دا تفسیر کړي چې پارلمان په اخر کال کې نشي کولای چې انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي، نو بیا دا د پارلمان هغه څه اجراءات په دې رابطه چې کړي فرامین رد کړي هغه به اعتبار کیږي او بیرته هغه لومړی فرمان هم نافذ پاتې کیږي.
د انتخاباتو د اصلاح بهیر تاسو څه ډول ارزوي؟
دې بهیر کې په تاسف سره ستونزې ډېرې دي، غیر د حقوقي ستونزو نه چې موجودې دي. فرمان رد شو یا د رد کېدلو دې احتمال دی. غټه ستونزه دا ده چې د عمل په ساحه کې اوس موږ ګورو د کمیټه د غوراوي زیاتره پکې دولتي غړي تعداد ډېر زیات دی، چې دا تشویش رامنځته کوي چې دا ځل به هم د کمیشنرانو په تعیناتو کې سیاسي برخورد او چلند که وشي. نو راتلونکی کمیسیون به بیا د سیاسي کسانو نه ډک وي، نه د وړ کسانو نه، نه د بې طرفه کسانو نه، چې بیا به هم هغه لازم اعتبار د راتلونکی کمیسیون ونه لري. دا یو غټه اندېښنه ده.
ځینې د نظر خاوندان یا قانون پوهان په دې نظر دي چې د ولسمشر دغه فرمان د اساسي قانون سره اړخ نه لګوي. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
زه په دې باور یم دغه فرمان کامل اندر جمهور صلاحیت دی. په رخصتۍ او د پارلمان کې دوی کولی شي چې فرمان صادر کړي په ضروري مواردو کې، چې د اصلاحاتو پروسه مونږ ګورو. یو دغه ضروري مواردو نه ده چې لازم دی چې جمهور رئیس په دې رابطه کې فرمان ولري. نو زما د نظره او زه فکر کوم د اساسي قانون د نظره په هېڅ وخت ټکر کې نه دی دا فرمان. خو شرط دا دی چې دا باید ولیکل شي او یا تایید یا رد د پارلمان واخیستل شي. که چېرې دا پروسه تکمیلېږي او پارلمان ته لیکل کېږي، په هېڅ وجه دا فرمان خلاف د قانون نه دی.
د ټاکنو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جانډاټ سپینغرو چې مرکې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې مشنن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې کوي. دغه سرمشیزی ته د ترکیې صدر اعظم چې هیواد اروپا ته د کډوالو د تیرېدو یوه مهمه لار ده هم بلل شوی دی. اروپایي مشن له ترکیې غواړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي او هم هغه په زرګونو کډوال ومني چې په اروپا کې د پناه اخیستو مستحق نه دي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم محمد داود اوغلو سره د کډوالو د بحران په اړه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر بحران دی په یوه اضطراري غونډه کې خبرې کوي. تمه کېږي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوی وکړي او هم هغه په زرګونو کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر نه دي ومني. د هالند صدر اعظم مارک روټ چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دوري مشي په غاړه لري وویل دا یو څه خوشبین دی چې د اروپایي ټولنې او انقرې ترمنځ به یو تړون وشي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژن مارک ایرول وویل اروپا اړتیا لري چې د خپلو پرانیستو پولو د سیستم په اړه له سره غور وکړي او زیاته کړي چې دغه سیستم داسې نه دی تنظیم شوی چې د کډوالۍ ستر بحران ته ځواب ووایي. تیر کال 1 میلیون زیات کډوال د اوبو له لارې په غیر قانوني ډول اروپایي هیوادونو ته رسېدلي چې ډېری یې سوریایان، افغانان او عراقیان دي چې له ترکیې، یونان ته د شمالي اروپا شتمنو هیوادونو ته د تلو په هیله ځانونه رسولي دي. اروپایي ټولنې په نومبر میاشت کې د ترکیې له حکومت سره موافقه وکړه چې انقره به د مالی مرستې په بدل کې اروپا ته د کډوالو په مخنیوي کې همکاري کوي. دغه ټولنه وایي ترکیې د دې موافقې په تطبیق کې پرمختګونه کړي، خو شکایت دادی چې لا هم ګڼ پناه غوښتونکي د ترکیې له لارې یونان ته داخلیږي. راپورونه وایي د ورځې تر 2000 زیات پناه غوښتونکي او کډوال له ترکیې یونان ته اوړي. مقدونیا چې د اروپایي اتحادیې غړي نه ده او په لویدیځ بالکان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ظاهراً د کډوالو په مخ خپلې پولې تړلي چې له امله یې له 10000 زیات کډوال یونان کې بند پاتې دي. د داود په نوم د سوریې یو کډوال چې هڅه کوي له یونان په پوله مقدونیا ته واوړي د یونان په ایدومینی کې رویټرز ته وویل زه بل څه نه غواړم بلکې دغه دروازه غواړم چې پرانیستل شي. مرکل موري چیرې؟ زه غواړم چې دوی دغه دروازه پرانیزي. د بروکسل د سرمشیزې د اعلامیې په هغه مسوده کې چې یوه کاپي اسوشیټد پرس خبري اژانس ترلاسه کړې ویل شوي چې د لویدیځ بالکان له لارې د غیر منظمو کډوالو د بهیر مخه به ونیول شي او دغه لاره به وتړل شي. د بروکسل د سرمشیزې د مخه ناتو هم وویل چې د ایژې په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وایي ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نور کښتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کښتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر ویاند بابر بلوچ د یکشنبې په ورځ د یونان او مقدونیا په پوله ایدومینی کې رویټرز اژانس ته وویل موږ پوهیږو چې په عراق کې څه پیښیږي، موږ پوهیږو چې په سوریه کې څه پیښیږي، موږ پوهیږو چې په افغانستان کې څه روان دي. دغه خلک کډوال دي. کډوال اړتیا لري چې خوندي ځایونو ته لاسرسی ولري. د مقدونیا د چارواکو دغه اقدام ډېر له تبعیضه ډک دی.
اروپا ته په خطرناکو لارو ډیر کډوالو پناه غوښتونکي هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. پرون هم د یونان او ترکیه ترمنځ اوبو کې د 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړل شو.
ان بی سی خبری شبکې په افغانستان کې د بې ځایه لګښتونو په اړه د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا له سر مفتش سره خبرې کړې دي. جان سوپکو د هغو مواردو جزئیات بیان کړي دي چې سلګونه میلیون ډالر پکې بې ځایه مصرف شوي دي. متحده ایالاتو تر اوسه پورې په افغانستان کې له هغو پیسو زیاتې لګولې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د بیا رغونې مارشال پلان ته ځانګړې کړې وې. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سر مفتش له ان بی سی خبری شبکې سره هغه موارد یاد کړي چې پکې د امریکا د مالی ورکوونکو سلګونه میلیون ډالر بې ځایه لګیدل دي. د جان سوپ کول خو ذکر شوی یو شمیر هغه موارد چې سلګونه میلیون ډالر پکې لګیدلی او یا لا درک دي په دې ډول دي. امریکا د 468 میلیون ډالر په ارزښت د افغانستان لپاره جی 202 ډول الوتکې واخیستې چې وروسته بیا د زړو اوسپنو په بایه یوازې په 2000 ډالر په تاجکستان وپلورل شوې. امریکا د ترخیل د برېښنا د سټېشن د جوړولو لپاره 315 میلیون ډالر ولګول چې د کابل لپاره یوازې 8.8 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د غراس د کابل د تیلو د یو پمپ پر جوړولو 340 میلیون ډالر مصرف شوی چې هیڅوک یې د دومره لوی مصرف په دلیل نه پوهیږي. امریکا د قسمت الله نصرت په نامه شرکت للارې په میدان وردګ ولایت کې پر ځینو ودانیو 5 لک ډالر مصرف کړي چې دا ودانۍ یوازې د باران د اوبو له امله هم تخریبیږي. د امریکا د مالی ورکوونکو 40 میلیون ډالر په افغانستان کې د سویابین پر پروژه لګیدلی، حال دا چې افغانان سویابین نه خوري. امریکا د افغان ملي پوځ د بارکونو تاسیساتو او کلینیکونو پر جوړولو 1.5 میلیارد ډالر لګولی چې 80% کې دا ودانۍ د اور پر وړاندې د مقاومت توان نه لري. امریکا د پروان په سالنګ کې د 6 لک ډالرو په مصرف یو روغتون جوړ کړی دی چېرته چې نوي زیږیدونکي ماشومان د سیند په ناپاکو اوبو وینځل کیږي. په افغانستان کې له نشي مواد سره پر مبارزه تر اوسه پورې 1.8 میلیارد ډالر لګیدلی، خو د ان بی سی شبکې په وینا افغانستان اوس هم تر بل هر وخت زیات مخدر مواد تولیدوي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شبقدر تحصیل کې په یوې محکمې کې انتحاري حمله شوې ده او د چارواکو په قول په لسکونو کسان پکې مړه او یا ژوبل شوي دي. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور.
د خیبر پختونخوا صوبې د 400 ضلع په شبقدر بازار کې په سیمه ییز محکمې یا سیشن کورټ کې ځانمرګي برید شوی چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. د ځایي امنیتي چارواکو په وینا یو ځانمرګي برید کړ د دوشنبې په ورځ په شبقدر بازار کې د محکمې په دروازه کې په ځان پورې تړلې چاودین کې مواد والوزول چې په نتیجه کې تر دې د ملک ته لګاته کسان مړه او 12 ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د برید پر مهال په محکمې کې د نسلګونو کسان موجود وو او په خبرې ځانمرګي بریدګر غوښتل چې محکمې ته دن نشي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي ساتونکو مخه ونیوله. د دوی په خبره د برید په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د 400 او پېښور روغتونو ته لیږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د 400 د پولیسو یو مشر ډی پی او سهیل خالد له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دا یو ځانمرګي برید او زیاته کړه چې په وجل شو کې دوه پولیس هم شامل دي. دا یو ځانمرګي برید او په دې کې تر دې دمه تک کسان مړه او 12 ټپیان شوي دي. په وجل شو کې دوه پولیس ساتونکي هم دي چې ځانمرګي بریدګر د محکمې په دروازه کې ایثار کړ او د نن نوتلو ته پېنه خوت. په ټپیانو کې هم د یوې خزینه پولیسو په ګډون دری پولیس شامل دي. په عین حال کې د مردان د پولیسو مشر سید وزیر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا په دروازه کې د ځانمرګي بریدګر اسارول استایل او ویل چې چیرې ځانمرګي بریدګر محکمې ته په نوتلو بریالی شوی وای نو ځاني زیان بلا زیاتو. شبقدر تحصیل د خیبر پختونخوا صوبې او د قبایلی سیمې مومند جنسي پر پوله پروت دی چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو دوران کاریو راپور نه ترلاسه کیږي. پولیسو نور امنیتي ځواکونو تر برید وروسته سیمه محاصره کړې او د شبقدر بازار ټولې داخلي او خارجي لارې تړلې دي. په شبقدر کې پر سیشن کوټ د برید په داسې وخت کې شوې چې د روان کال په جنوري کې په 400 کې پر پاچا خان پنتون تر برید وروسته امنیتي ځواکونو په 400 او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم د تحریک انصاف کن مشرمان خان او نور سیاستوالو په شبقدر کې ځانمرګي برید غندلې او وزیر اعظم نور شریف اړوند ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. دا یادونه وردا چې تر دې د مالا کومې وسلوالې ډلې د شبقدر په سیشن کوټ کې د ځانمرګي برید مسؤلیت نه دی منلی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال شل اووریز جام کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ ټیم هندوستان ته رسیدلی دی او په دې جام کې مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې څو تمرینی مسابقه کړې دي او ښه نتیجه یې هم ترلاسه کړې ده. د کرکټ بورډ چارواکي هیله مند دي چې له دغو مسابقو به ښه نتیجه ترلاسه کړي. کوشش کوو چې په دې خبرونه کې د کرکټ بورډ له چارواکو سره هم خبرې وکړو. که په دې خبرونه کې بریالي نه شو، د ازادي راډیو خبرونې اوري، په خبري مجله کې هم کوشش کوو چې په هند کې د کرکټ له د ټیم له کپتان او یا نورو مسؤلانو سره خبرې وکړو. په دې خبری خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر وایي دولتي مشران او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو واوسي. ولسمشر اشرف غنی همداراز ویل په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي. د حکومت اجرایي رئیس له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره له رامنځته شوي فرصت استفاده وکوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د خبرو میز ته کښېني او د سولې په اړه د حکومت غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي د ښځو د حقونو په برخه کې په دولتي ادارو کې سمبولیک چلند کیږي. او د اروپای ټولنې مشران نن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبري کوي. دغه سرمشریزي ته د ترکیې صدر اعظم چې هیواد اروپا ته د کډوالو د تیرېدو یو مهمه لار ده هم بلل شوې ده. اکثر افغانان هم د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅه کوي.
عالم خواب شو جل کی وشلی میت پتا بندے